په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوړونکو د مشال ریډیو د نننیو نن ساته خبرونو په اخرنۍ خبري کې دای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان د پاکستانی هوایي بریدونو پر ضد مظاهرې شوې دي. د اسلامي همکاري او تنظیم د خوراک د برخې مشر د کابل سفر کړی دی. تهران خبرداري کړی چې که اسرائیل یې پر ضد اقدام وکړ نو ځواکونه به یې په خلاف کاروایی کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په خوست کې پر وزیرستاني او کډوالو د پاکستان له لوري د بریدونو پر ضد پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بنو پېښور او نورو یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د اپریل په 14مه پېشلمي مهال په شوو بریدونو کې د عیني شاهدانو په وینا لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه د مظاهرې یو منتظم او د پښتون غورنی غورزنګ یو مشر ډاکټر حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د غورزنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو او ګڼو عامو خلکو هم ګډون وکړ.
دا پیشا وغندله او د ریاست نه غوښتنه وکړه چې د دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پیشا څنګه وشوله په کوم سوست باندې دی کړی. دا امید لري چې د میژ آینده د پرد د پښتنې بلکې د ټول انسانيت ویني ته نشي به دا خبره باندې.
داراز په میرلی کې د جمعیت علماء اسلام افی په مشرۍ د پاکستانی الوتکو د بریدونو پر ضد لاروین وشو چې په کې له حکومتاتو د وجل شو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وشوه. په یعنی حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 18مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کوي. په خبر پاڼه کې د افغانستان له خبرې په پاکستانی عسکرو د بریدونو دعوه شوي خو په افغانستان کې د هوایي بریدونو ذکر پکې نه دی شوی. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوخته وو او احتجاج یې ورته کړی وو. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل 18مې څخه خلاصې کړل شوې دي خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بنده ده. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند پرون مشال لیډیو ته وویل چې د انګور اډې لارې او دروازه په سیمه کې په امنیتي ځواکونو د بریدون وروستو د لټون عملیاتو پر مهال له 13 راهیسې بندې کړل شوې دي. د یادونې ده چې د اپریل پر 18مه ماسخوتن مهال د تحصیل بیرمل په سره کنډه سیمه کې د امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ترمنځ انخته شوې وه چې پکې د پوز یو میجر او یو عسکر وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا همګوزي لی د قامی اسمبلی د 33مې حلقي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالی شوی دی. په یاد حلقه دغه زمینی انتخابات پرون د اپریل په 18مه وشول. د غیر حتمي او غیر رسمي نتیجو سره سم ندیم خیال د 65 درو ووټونو په ترلاسه کولو دغه څوکۍ وګټله. د جمعیت علماء اسلام فیډل امیدوار عبیدالله 65 درو ووټونو په اخیستو دویم نمبر راغلی دی. د اسلامي همکاریو د تنظیم OIC د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. بېګا د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي همکاریو د تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیې تر مخه مولوي کبیر په دغه لیدنه کې وویل چې جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او په کار ده چې له دې حالت را ایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. او وروسته خبردار چې تهران خبرداري ورکړي چې که اسرائیل یې خلاف څه کاروي وکړه نو ایرانی ځواکونه به یې پر نخ کوي. دا خبره د ایران سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی کړي او اسرائیل ته یې په اشاره زیاته کړي چې که د ایرانی قام پر ضد یې د په خبره معمولی اقدام هم وکړو نو د ایرانی ځواکونو هدف به د یهودي رژیم مرکز وي. ولسمشر رئیسی دا خبرې د اپریل په 13مه د ایرانی ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال په خپله وینا کې وکړي. تهران د 1971 زیږیز کال د ایرانی انقلاب نه پس اسرائیل په رسمي توګه نه پیژني او د حزب الله او حماس غوندې د اسرائیل ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تهران په اسرائیل دا تور هم لګوي چې د هغه هیواد د ایټمي تنصیبات یې زیانمن کړي او د دوی د ایټمي ساینس پوهانو په وجونو کې هم ککړ دي خو اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایز موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په خوست کې د پاکستاني جټ الوتکو د وړمې ورځې په بمباریو کې د وژل شو شمیر اووه څلوېښت ته رسېدلی دی. دغو بمباریو پر ضد پرون د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د بنو د مظاهرې یو ګډونوال وایي بلخوا هم پرون د واڼې خلکو د دوی په سیمه کې د کرفیو او د انګور اډې لارې تړل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. او په هنګو ضلع کې د کامی سملا د خالی شوي څوکۍ لپاره د پرونی او زمینی ټاکنو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند کاندید تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. د دې ګوند پلویان بیګا د هنګو لار کوڅو ته ووتل او خوښي ولمانځله. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د اپریل پر شپاړسمه په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو په بمباریو کې د لسګونه وزیرستانه او کډوالو د وژنو پر ضد پرون په میرامشاه، میرعلي، بنو، پیښور او یو شمېر نورو سیمو کې خلکو احتجاجي لاریونونه وکړل. احتجاج کوونکو دا بمباری وغندلې او د وژل شوو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر ترهګر بریدونو اندېښنه ښولې او زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او د دوه اړخیزو مسلو د حل لپاره په ګډ کار یقین لري. نور له عمر وزیر اورو.
د اپریل په شپاړسمه خوست پیرې او تڼیو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې د پاکستان جټ الوتکو په بریدونو کې وزیرستاني کډوالو وژل کېدو په ځای د اپریل په اولسمه شمالي وزیرستان، میرامشاه، میرعلي، بنو، پېښور او نورو سیمو کې لاریونونه شوي. مظاهره کوونکو د بریدونو غندنه کوله او انصاف غوښتنه یې کولې. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ سپین وام سیمې یو مشر ډاکټر حیات مشال ریډیو ته وویل وژل شو کډوالو لپاره انصاف غواړي.
افغان دوبۍ پڅه مې راشي کومه غمیزه وه د هغې پر ضد نن میږ په شمالي وزیرستان شي لاریون وکړه احتجاجي چې پاس شي ټول سیاسي پارټۍ پی ټی ایم عام خلک در مکتبه یې فکر خاطره راوړلي وي. کافي ډېر خاطر غولای وو دا پېښه وغندله او د ریاست نه غوښتنه وکړه دی چې د دغه د آزادانه تحقیقات وشي چې دا پېښه څرنګه وشوله په کوم سوست باندې کړی دو چې په داسې وړي کې وړ کې ماشومان او زنانا بوډاګون امید لري چې
د میرعلي په ایده کې جمعیت علما اسلام په نگرانی کې هم لوی لاریون وشو چې زرګونه خلک پکې جمع شوي ول او وی ویل چې حکومت ته امن او ژوند ورکړي. په بنو کې هم د شپې مهال وزیرستاني کډوالو په زیات شمېر کې لاریون وکړ. د دغه لاریون یو محتمم او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی زکی مزیر مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د کالونو نه د کډوالې ژوند کړي، بل خوا په بمبار کې هم خلک وژل کیږي.
احتجاج دردناک واقعیا شوی وه په میر سفر کې در څلوېښت کسان شهیدان شوي وي. هغه په اوله سره میږ وکړه غوښتنه دغه وې چې میږ د کډوالۍ ژوند ښه تېروي. په کمپینه کې هغه پروته وي پوس په میر سفر کې هغه تکلیفې سره ژوند تېروي او بیا هغه میږ مري په زړه تیاری ویشتل شي. میږ د سول د جواب د خرخه خبره نشته پکې. البته میږ دا وایي چې کوم خلک د ټارګټ کوي په دا څلوېښت کسان کې چې کایي چېرې یو خلک لګېدلی وي بیا هغه میږ ته د دغشي وضاحت
د پاکستان افغانستان په پوله د ورستي صورتحال په حکله د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اپریل په ولسمه نیټه خپور شوی بیان کې یو خواته د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو د فعالیتونو او په پاکستاني ځواکونو او پوستو په تیرو څو ورځو کې پرله پسې بریدونو غندنه شوې ده. بلخوا ته په دغه بیان کې د افغانستان د خاورې د ازادۍ او خپلواکۍ ته د درناوي هوډ څرګند شوی دی. په بیان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د افغانستان خاورې نه د فعالیتونو ذکر هم شوی او ویلي شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د پوله د امنیت ټینګولو غوښتنه په بیا بیا کړې ده. خو سپیرې او تڼیو ولسوالیو کې د جیټ الوتکو بریدونو په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی. د بریدونو غندنه کیږي، وژل شوو کډوالو ته د انصاف غوښتنې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې یا بمباریو کې اووه څلوېښت تنه وژل شوي او دوهویشت نور ټپي دي. پر افغان خاوره د پاکستاني بمباریو له امله د اوختې مرګ ژوبلې دا شمېرې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تاییدوي. له بل خوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان ویلي پر ډیورنډ کرښه وسله وال ځای پر ځای کړي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. معلومات په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅ څلوېښت ملکیان وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چیرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
یو که دوه کسان بیا په خاورو کې هم پیدا شوي وو، یو دوه کسان لکه چې شفاخانه کې وفات شوي وي، د یو څلوېښت تنه زخمیان شوځلی او دوه ویشت تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یو غړي نجیب الله قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمېر اته څلوېښت تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ څلېرویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن وویل چې د وژل شویو شمېر اووه څلوېښت دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په څوارلسمه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وه تنه پوځیان یې ووژل له افغانستانه ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دا ادعا په کلکه رد کړه. خو طالبان له دې عمله هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
له کابل زمون خبريالو د اپریل پر شپږلسمه د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني جیټ الوتکو د بمبارۍ او پکې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې پر ضد په افغانستان او پاکستان کې مظاهرې شوې دي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کسان د بمبارۍ او د داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اپریل پر ولسمه په یو اعلامیه کې زیاته کړې چې د امنیتي مشکلاتو د حل لپاره د طالبانو حکومت سره ګډ کار کول غواړي. بلخوا د طالبانو حکومت پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکي کې ورته بریدونه ونه شي کنه نو د دوی په خبره نتیجې به یې ښې نه وي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څومره اغیز کولی شي؟ دا به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي پاکستان دې د افغانانو حوصله نه آزمایي. ورسته له هغه چې په کونړ او خوست ولایت کې د پاکستان الوتکو په بریدونو کې د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغلل، د اپریل په 14مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي ک بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بده پایلې به ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. د وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستانی الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کوي. په بیان کې ادعا شوې چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. دا چې دا بریدونه بعد دواړو هیوادونو په تعلقاتو څه اثرات ولري، افغان سیړونکو سمی یوسف زیوای د افغانستان په خاوره بریدونه به په افغانانو کې د پاکستان پر ضد نفرت او د طالبانو د حکومت لپاره مشکلات زیات کړي.
افغانانو د نن نه ډیر یو خپګان ده او دغه خپګان طالبان هم تر فشار لاندې راوستي دي. دغه ډول اقدامات په طالبان حکومت یو سیاسي حکومت نه ده چې غوې د زغم او سلا ولري ک دغه وخت طالبان حکومت ریاکشن یا عکس العمل خېل او هغه بدوي چې دوی به سرحدي کار خو باندې د ډیورن کلاین پر سرحدي کار خو باندې پاکستان فوجانو سره په جګړه اخته کیږي او دا یو خطرناک عمل دی.
سمی یوسف زیاتوی چې هم دغه وجه ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوخته او دغه بریدونو د غندلو ترڅنګ ورته اعتراض لیک سپارلې چې پاکستانی چارواکو ته ورسوي. بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمایزو چارو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وای چې په افغانستان کې منتخب حکومت نشته او په پاکستان کې منتخب حکومتونه واک نه لري، نو که په دې حالاتو کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه دوام لري او پاکستانی الوتکې په افغانستان بریدونه کوي نو دا به د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر اغیزمن کړي چې تحریک طالبان پاکستان به ترې ګټه پورته کوي.
مالا تاوان کوم اغلا تاوان کوم دا ستاب ری کی مون کټ فټټ وایو یو کډه وغشته بل بل کډه وغشته او دا خبره بیا ورانی ته مخ کی ورانه دا تیر ورانه تر پتلې شي قانون حکمرانی یو ټول تا کړی زمو وطن کې هم الته هم هم بیا ستونه وندونه او افراد دې تر څخه سجدا کار کوي وکې دې شي سلاد به کومه وکړه شي کړی نه ماته کاری دا ماته تیار اخته.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14 د ځای خلکو په وینا د خوست بس پیری ولسوالۍ کې په سوکلو د پاکستانی الوتکو په بریدونو کې لسلويختو زیات هغه وزیرستاني کډوال ووجل شو چې د غلطه له 2014 کال راهیسې میشت دي. بلخوا په کونړ کې ځای خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغه سي بریدونه شوې دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
مشال ریډیو ته غوږی وردون کو د جنوبی وزیرستان پولیسو ویلی د ناسمو امنیتی حالاتو لوجې انګور ډې ته تونکي تل شوې لارې بیر تخلاص شوې دي. خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره دروازه بلا هم بند وي د سیمې تاجران د دې دروازې د بندښت لامل اندېښنې لري. د واڼې د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي د دې تجارتي لار د تل کېدو لوجې د دوی سوداګریزي چارې اغیزمنېږي. پولیسو بیا مشال لوته ویلي چې په سیمه کې پرپوز ورستی برید او د وسلوالو د لټون عملیاتو انتظامیه اړکړې چې د انګور اډې دروازه تړلې وساتي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 15 ورځو نه تړلې شوې د انګور اډه لارې د خلکې د تاګ رو تاګ د پوره د 14 اپریل نه خلاصې کړې شوې دي. خو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه و د افغانستان سره سرحدي دروازه و بند وي. د پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې پرېکړې په واناکښې د بامی 14 نه پاس بازور بند کولې په باراکښې د وڼو تجرانو اتحادیې یو مشر مقرب خان مشال ریډیو ته ویایي
سره د مخته انګورا د بارډر سره نزدې دا علاقہ کې یو پکې اوس واځي تو پکې فوجون شهیدون شو یو مجر پکې شهید شو. هغه واځي نه وڼ بارډر باندې مکمل د انګورا د بارډر باندې ونن بیا یو داس وړي کې شو دا نه اوس ولا د وڼو د بازور سره نزدې فیکا چا علاقہ ورته ای په دا ایریا کې اوس ولا چیرې د ګاډي یا بې وړلې ته کوي واف دا ته یو د مکا اوس ولا د واځه باندې د پولیس روغای بازور یې باندې کاروبار بالکل شتاب تیار شوی لور ځای کې مشو خوند روزګار د بارډر
د پښتون ژغورنې غورزنګ پر راغزي سیمه کې احتجاج او د بامی 14 نه پاس دیوانا بازار بند کولو په باراکښې د وڼنا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته ویایي
په چلور باجې په راغزي بند احتجاج وکړ. په انګور اډه کې هم د سویلي وزیرستان په کې احتجاج وکړ. په دې کې موږ غوښتنه دغه وه چې دا کومې لارې بندې شوې دي دا زر تر زره خلاصې شي او چې ما دا تفسیر باندې نشي زیږي نو دا ترفیدا زر تر زر خاتم شي دا خو څه کوي چې دوی خلک تحفظ ورکو د خلک امن وڅو کی هغه د دوی دیواری کی بلاس نه ټوټل بازورینه باندې کیږي کرفیونه سي زیږي او کاروبار کې دمر خلک خلل ور چول کیږي فزار مزان دو په دار رزق شه هم خلک په تکلیف درسوي هغه تا
دیوانا تانه اس اچ او عثمان وزیر ویای چې انګورډا ته د خمرنګ تړلې شوی لیار د ولسم اپریل نه د خلک د تاګرو تک د پورا خلصا کړی شوی دو او امی 14 نه پاس د وونه بند بازار د 2 غنټه نه پاس خلص کړای شوی دی
د یې بیچن کرو په باندې د مکا وشو شیشه غار ورته یی په دغه رکه وشو نقصان نه دی شوی دا ټینکر چې کیو دا غلز تر بربوت شوی نور یې جانی تر څه نقصان اطلاع نشته څو زخمین څه شي نشته پر نه بعد بیا دی د علاقه سرچ اپریشن کو دی یې د پوره د ګنټه سره ټیم بازور باندې کو پر نه بعد بیا اډر ملاو شو چې وستا کولاو کو بیا د ګنټه نه بعد کولاو شو خمرنګ یار خلص شو
یو دا وی چې دراونه میاشت په یو سم اپریل مکچتان مال یولاسنی میں بجے د تحصیل برمل سرا کانڈا سیمک شے پاکستانی پوز او د تحریک طالبان پاکستان وسلاول ترمنز د ڈازونو بدلون پر نتیجہ کشے د پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاہی عمران خان وجل شوی وی واگی نا پاس پوزی چارواکیو پا انگورا ڈاکشے گرز بندیز لگاولای و او د افغانستان سرحدی دروازے سرا انگورا ڈا تا د تاگ رو تاگ ٹولے لیارے تاڑلی وے خود وڑ تجرانو اتحادی مشرانو دے انگور اڈے اسے دن کیو دے پاکستان حکومت نا گوشتنا کڑی دو چی دے افغانستان سرا دے انگور اڈا سرحدی دروازہ دا دے خلق دے تاگ رو تاگ دے پورا دا زر خلوصا کڑائی شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
په هنګو ضلع کې د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره د شو پرونی او ضمني انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د پاکستان تحریک انصاف ندیم خیال تر ټولو زیاتې 750,000 رایې ګټلې دي. د دې انتخاباتو دویم نمبر کامیاب کاندید د جمعیت علماء اسلام فیډ علي عبدالله دی چې هغه بیا 750,000 رایې ترلاسه کړې دي. په قومي اسمبلۍ کې د هنګو ضلع دا چوکۍ د 13 فبروري میاشت پر 14 د پاکستان تحریک انصاف د حاجی خیال زمان د مړینې له کبله خالی شو. تفصیل د طارق اورگزی پر رپورٹ کې
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي وچ ضلع هنګو کې د قومي اسمبلی پر ان ای درشم حلقہ د اتوار پر شوي زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشالیانی کوي. پرون شپه هله دوی د هنګو خاص سړکونو تر ووتل کله چې پورا د 210 پولیسټیشنو نتیجې مخې ته راغلې. د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګون امیدوار ندیم خان 2,022 ووټونه په ترلاسه کولو د هنګو درې درشم حلقې خالی شوي چوکه په خپل نوم کړي. دا چوکه د 2022 کال په 14 فروری د پاکستان تحریک انصاف حاجی خیال زمان ترمنین رستا خالی شوی وا. د ګون یو پلوی وای مو خوشاله یو چې خپل چوکه مو بیا وګټله او د سیمو خلکو شکریا ده کو چې را باندې یو ځل بیا اعتماد وکړو.
او نن دا کوم جیتا دا ورکر جیتا دا پی ٹی آئی ورکر ریئل ورکر جیتا او زه خپل طرف نه ډیر زیات شکریا ادا کوم چې څوره خويند مندو څوره خلک رو ودلې څوره مشران رو ودلې د پاتې روزې کې چې پی ٹی آئی دا ووټر کو دی باندې اعتماد وکړو.
په درې درشم حلقہ کې پر 14 اپریل د قومي اسمبلی چوکې لپاره انتخابات شول چې پکې درو سیاسي جماعتونو په شمول 50 آزاد امیدوارانو برخه اخستی وا. په انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی عبیدالله 3,240 خوټونه اخستی ولې د عوامي نېشنل پارټي امیدوار سید عمر 3,344 رای په اخستو دریا مقام ترلاسه کړي. په آزاد امیدوارانو کې عتیق احمد 2,655 او محمد سعید صرف
پنځه وی شوټونه اخستی. په یادلګه کې د رجستر ووټونو شمیره 3,13,919 تا چې په دې انتخاباتو پر وخت 3,14,143 خلکو خپل رائے کارولې چې د دې شرط 43% جوړیږي. په صوبایي سیمله کې د تحریک انصاف غړی شاه فیصل وای کڅو هم زمینی الیکشن وشولو او دوی کامیابی ترلاسه کړه، خو غواړي چې په ملک کې عام انتخابات دی وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نوی انتخاباتو غوښتنه تر هغې پس کړې کله چې د اپریل په 10 په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک له لارې هغه له دندې لرې کړه شو. عمران خان الزام لګولی چې د عدم اعتماد په تحریک کې امریکا رول لوبولی، خو اپوزیشن ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا د هغه د الزام رد کړی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ها مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف غړو د اپریل پر 11 د نوي وزیر اعظم د انتخاب پر مهال د قومي اسمبلی له څوکیو استعفاګانې ورکړې. تر هغې وروسته د اسمبلی مرستیال سپیکر د هغوی د استعفاګانو د منلو اعلان وکړ، خو نوي سپیکر راجا پرویز اشرف ویل چې د استعفاګانو د منلو لپاره باید له قانون سره سم له هر غړي سره وګوري. همدې حالت ته په کتو اوس مهال د پاکستان د پارلمان په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د مشر څوکۍ خالی پرته ده. پوښتنه دا ده چې په پارلماني جمهوریت کې اپوزیشن څومره مهم وي او کومې دندې لري. شانواز ترکزی یې په اړه معلومات راکوي.
د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا شهبا شریف د اپریل په 11 منتخب شو، ولې په همدغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ډلې نائب صدر او پخوانی وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په قومي سیملای کې اعلان کړی و دی پخپل د وزیر اعظم کاندیدو، خو اوس دی او د ګوند ټولو غړو د استعفاګانو ورکولو فیصله کړې ده. وی ویل 133 تنانو استعفاګانې ورکړې او د دغه اعلان وروسته د اسمبلی د لوی تالار ووت. د تحریک انصاف ګوند لخوا د استعفاګانو درخواستونه پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا منظوره شوي، خو تبې ټاکل شوي. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د قومي اسمبلی د اجلاس په غونډه کې ویلي وو د د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې منظوري کړي نه دي، ځکه ډېر غړي ورسره رابطه کړې وه چې دوی استعفاګانې په خپله خوښه نه دي ورکړي. نو د راجا پرویز اشرف په وینا چې دی به درې درې غړي د سپیکر دفتر ته راغواړي او ورنه به پوښتنه کوي چې آیا په خپله خوښه استعفا ورکوي او که څنګه. بله دا چې نوموړي دا هم ویلي وو هر غړی چې استعفا ورکوي په خپلو لاسو به دغه د استعفا درخواست لیکي او دستخطوي به هم. د خبرونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د غړو دخوا استعفاګانې په کمپیوټر لیکل شوی وي او د ټولو استعفاګانو لیکل یو شانو، معنی دا چې یو تن لیکلي. د آئینی پاکستان تر مخه ډیر آئینی او قانوني کارونه داسې دي چیرته چې به د ملک وزیر اعظم د اپوزیشن لیډر یا قائد حزب اختلاف سره مشوره کوي. داسې کوم رقم کارونه دي؟ قانوني ماهر او د پیښور های کورټ وکیل علي گوهر مشال ریډیو ته د اپریل په 13 وویل
کیرټیکر چې کوم نگران حکومت ته د اغه جوړولو کې هم مشاورت ضروری ده. کومنګو ګورو د چیرمن نه تقرری ده پاغه کوم اپوزیشن لیډر نه اغه منشن ده کوم دی اغه چیف الیکشن کمشنر تقرری هغه هم د وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر په دغه باندې کې مشاورت باندې. اپوزیشن لیډر یو ډیر کلیدی کردار ده په زموږ په جمهور کې.
د همیشه د پاره چې پارلماني انتخابات کې دوه ډلې مخترازي، یو واکمنه او بل اپوزیشن. دا وخت پاکستان کې ګڼ شمېر سیاسي ډلو په شمول ځینې آزاد غړي هم د واکمنې ډلې سره شامل دي، خو که اپوزیشن ډله شته هم نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګوند، ګرینډ ډیموکریټک الاینس یا جی ڈی اے، عوامي مسلم لیگ او مسلم لیگ قاف. د تحریک انصاف ګوند څلور غړي داسې دي چې دوی ورته منحرف وایي، معنی چې د خپل ګوند سره نه ځي. د جی ڈی اے دوه غړي په قومي سیملی کې دي، د عوامي مسلم لیگ یو غړی شیخ رشید او د مسلم لیگ قف یو غړی چودری مونس الهی په قومي سیملی کې غړیتوب لري. جی ڈی اے د تیر واکمن تحریک انصاف سره په حکومت کې شامل ډله وه او د استعفاګان وروستی ویلي دوی به استعفاګان نه ورکوي بلکې اپوزیشن کې به کینی. د استعفا ورکوونکو غړو په څوکۍ به د الیکشن کمیشن د قانون د مخې نوې انتخابات هم هله ممکنه وي چې کله سپیکر د دوی استعفاګانې منظوره کړي او الیکشن کمیشن دوی ډی نوټیفای یا یې غړیتوب ختم کړي. آیا داسې چې اپوزیشن لیډر نه وي نو هغه ځینې کارونه، معنی آئینی او قانوني اقدامات چې د اپوزیشن لیډر سره تړلې شوی وي به هم ولاړ وي. قانون پوهه او د پیښور هاي کورټ یو بل وکیل علي عظیم ډوکیټ وای
مثال کې تور پر تاسو دا وای چې ایوان کې میجورټي د یو ایوی پارټي رااله او غي اس قسم اپوزیشن پاتې نشو نو انتظامی خو خپل کار کوي کنه ضروری خو نه ده چې اپوزیشن لیډر وي اوسو پورې چې د سیستم چلی دو خبره ده نو هغه د اپوزیشن لیډر هغه نه بغیر هم سیستم چلی دی شي دا چې سقدغن پینشتا
خو پاکستان کې د اپوزیشن لیډر ټاکنه همیشه د وفاقي کابینې د تشکیلې د ورستو کیږي نو دا به هم لند وخت کې معلومه شي چې اپوزیشن لیډر به د کوم ګوند نه وي او څوک پوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شروع دونکو د ماشال ریډیو لند خبرونه له مجید بابر اورو.
په خوست کې پر وزیرستاني او کډوالو د پاکستان لوري د بریدونو پر رد پرون د شمالي وزیرستان په میرام شاو میرلی بنو په خبر او نور یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د اپریل په 14مه پښلمي محل په شو بریدونو کې د یني شاهدانو په وینا لک تر لګه یو سلويخ کسان وژل شوې دي. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بریدونه شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته وو او په دې پیښه احتجاج کړی وو. د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل له 18مې څخه خلاصې کړل شوې دي خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بنده ده. د خیبر پختونخوا همګو دلی د قومي اسمبلۍ د 3 حلقې انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالی شوی دی. په یاد حلقه د غزمنی انتخابات پرون د اپریل په 18مه وشول. د اسلامي همکاري او د تنظیم او آی سی د خړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته تللی او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. بیګا د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسلامي همکاري او د تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیې تر مخه مولوي کبیر په دغه لیدنه کې وویل چې جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او پکار دی چې له دې حالته د را ایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. تهران خبرداري ورکړې چې که اسرائیل وی خلاف څه کاروایی وکړه نو ایرانی ځواکونه به په نخه کوي. دا خبره د ایران سخدری د ولسمشر ابراهیم رئیسی کړې او اسرائیل ته په اشاره دیته کړې چې که د ایرانی قام پر رضی د په خبره معمولی اقدام هم وکړو نو د ایرانی ځواکونو هدف به د یهودی رژیم مرکز وي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع ده. ترکیه دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. د ترکیه دفاع وزیر ویلی په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه پر خښ شوې دي. د عملیاتو د تلفات شمیر نه دی معلوم. جزئیات له احمد تکلاور.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لري چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نخښه کړي دي. ښاغلي اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نخښه شوي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه خوت. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنې له هغه مهاله چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د ترکیې د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کے کے گوند د متحد ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوڅ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کے کے پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
ملګری ملتونو وای په افغانستان کې جګړو وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بېساري بشري بحران رامنځته کړی دی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ور ورسوي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم ویلي چې له اوکراینو سره د مرستو پر وخت افغانان باید له پامه ونه غورځول شي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې یو لړ ټویټونو کې لیکلي دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلي چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیايي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نه شو هیرولی چې په دوامداره توګه د یو این ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
د بلوچستان یو ضلع وطن مشر ویلي د پاکستان حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره په وار وار تماسونه نیولي، خو د خبرو انکار کړی دی. خان میر سلیمان احمد زی د خبر مشال لیډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې کړی. نوموړی له تیرو شاوخوا 45 کلونو راهیسې په لندن کې دی او د بلوچستان د کلات ریاست د پخواني خپلواکه حیثیت د بحالۍ لپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو همداراز له پارلماني غړو سره یې لیدنې کړې دي. د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته په بلوچ سیمو کې وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. حکومت د وسلوالو د زور ماتولو لپاره له میر سلیمان احمدزی سره د خبرو اترو هڅې کوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
میر سلیمان له 2001 کال راهیسې په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي چې له هغه ځای څخه د بلوچستان صوبې له پاکستانه د بیلولو او د پخواني قلات ریاست بحالو لپاره سیاسي هلې ځلې کوي. هغه د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته د بلوچستان د لویو جرګې د فیصلې پرانا کې برتانیا ته ولاړ. نواب اوکټي په 2016 کال کې وژل شوی و چې په غبرګون کې په همدغه کال د خان افکلاتو مشرکی د بلوچ مشرانو یو لوی جرګه وسوه. جرګې میر سلیمان احمدزی ته وویل چې له پاکستان ووزي او په بهر هیوادونو کې د بلوچستان د حقوقو او خپلواکۍ لپاره له نړیوالې ټولنې څخه سیاسي او اخلاقي کومک ترلاسه کړي. د نواب اوکټي د وژنې په غبرګون کې په بلوچستان کې بیلتون پاله وسلوالې ډلې راڅرګندې شوي چې د وهلو لپاره د پاکستان فوج د بلوچستانو په سیمه کې پراخ فوجي عملیات پیل کړي وو. د فوج او بلوچ وسوالو په دې جګړه کې پراخ ځاني او مالی زیانونه رسېدلي چې نن هم دغه جګړه دوام لري. د پاکستان حکومت د وسلوالو د زور ماتور لپاره بلوچستان ته د سیاسي، آئینی او مالی مراتبو ورکولو ترڅنګ له بانفوزه قبایلي مشرانو، وسلوالو او سیاسي ګوندونو سره هم خبرې اترې کړي. میر سلیمان احمدزی د سش کال د مارچ پر شلمه نیټه په لندن کې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په تیرو 15 کلونو کې ورسره د پاکستان د فوج هر مشر او د دې هیواد هر واکمن د مذاکراتو هڅې کړي. د دپوینا جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی، جنرال راحیل شریف، پوخانی وزیر اعظمانو نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی، پوخانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل استازو للارې ورسره تماسونه نیولي چې د بلوچستان شخړې په لړ کې ورسره مذاکرات وکړي.
جو بات ہوا وہ 2018
کال کے دے پاکستانی فوج مشر جنرال باجوا دل ترغلی او علماء سرا پ برطانیہ کے جینو فعال کسانو رابطہ وکڑا خما ورت انکار وکڑ بیا پ 2019 کال کے ہم ہا دو وار دل ترغلی او د ملاقات خواہش وکڑ خو ما بیا انکار وکڑ چی اخر د ملاقات بنیاد صدے
ملاقات کا بنیاد کیا ہے؟
د امیر سلیمان احمدزی پیدا هر ځلیه دا شرط ورته یشي چې د خبرو اترو اساس و د 1948 کال هغه تړون وی چې د هغه وخت د انګریزانو واسرای لارډ ماونټ بیټن په مشرۍ کې د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح او د کلات ریاست د هغه وخت د واکمن خان میر احمد یار خان احمدزی ترمنځ سوی و. دا تړون داسې مهال سوی چې پاکستان لا جوړ نه و او برتانیا پر هندوستان واکمن و. برطانی اعلان کړی وو چې له هندوستان به وځي او د پاکستان او هندوستان په نوم به دوه هیوادونه جوړیږي، خو تر دې لمخه برطانیا غوښتل چې د هندوستان د وړو وړو ریاستونو برخلیک هم فیصله کړي. په دې کې یو هم کلات ریاست وو. په دې لړ کې د 1948 کال د جون په میاشت کې د خان اف کلات امیر احمد خان او محمد علي جناح ترمنځ مذاکرات پیل شو چې بیا د دوی ترمنځ د 1948 کال د اگست پر 14 نیټه تړون وسو. په تړون کې راغلي ول چې د پاکستان حکومت به د قلات آزاد او خودمختار حیثیت تسلیموي. د هغه تړونونو په اړه به قانوني سلا مشورې کیږي چې د برتانیا او قلات ریاست ترمنځ سوي چې په کې به قتل کیږي چې پاکستان د سو تړونونو وارث کېدای شي او کنه. او د دې ترڅنګ به د پاکستان او قلات ریاست ترمنځ نورې خبرې هم کیږي، خو تر هغو پورې به په موقته توګه د دواړو غاړو ترمنځ پر ځای ولاړ حالت وي. خان اف کلات میر سلیمان احمدزی وایي چې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته د دې هیواد فوج پر قلات ریاست حمله وکړه چې په نتیجه کې په 1948 کال کې د محمد علي جناح او میر احمد یار خان ترمنځ دوهم تړون وسو چې له مخې قلات ریاست پاکستان کې شامل شو. خدای ادعا کوي چې دا تړون د توپک په زور د ده په نیکه لاسلیک کړل شوی وو. کله چې د ده په وینا په 2019 کال کې د ده تر شهزاده محی الدین د پاکستان حکومت د مذاکراتو پیغام ورور، نو ده د 1948 کال د تړون شرط ورته کښېښود.
آخری یہ ہوا کہ جب میرے چاچا اپنے وفات
زماتر ترخپل مرگ لمخه په 2019 کال کې را سره ولیدل او ویل چې دا خلک ډیر غواړي چې مذاکرات وسی. ما ورته ویل چې اول ستونزه خدا ده چې دوی پر کوم بنیاد غواړي خبري وسی. آیا دوی له محمد علي جناح سره چې کوم تړونونه سوی ول هغه مني؟ دویم، زموږ پر دوی اعتبار نشته، نو د دې خبرو اترو کوم غیر جانبدار هیواد به ضمانت اخلي؟ او دریمه خبر دا ده چې که دوی مذاکرات کول غواړي نو لومړی دی د اعتماد د بحالی لپاره سل لا درک کسان خوشی کړي
ریا کرے ایز وہ اسے کہتے کانفیڈنس بلڈنگ.
په بلوچستان کې ګنشمیر کسان دا محل لا درک تي چې د بلوچو ډلې او بشری حقوقو سازمانونه تور د پاکستان پر فوج پوری کوي، خو فوج تل لدی انکار کړي. د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سېنیټر انور حق کاکړ چې د مذاکراتو حلې ځلې له نږدې څارلې مني چې له خان اف کلات سره د خبرو اترو هڅې سوي دي.
یقیناً څنګه چې خان صاحب دا وایي چې له ده سره رابطه په څو واره سوي ده، نو زه هم د دا خبرې به زه تصدیق کوم چې په تېرو لسو پنځلسو کلو کې دوه واره درې واره یا پنځه واره په دا خو به زه صحیح تصدیق نه وکړم، خو بهرحال رابطه ضرور سوي ده من جانب د پاکستان د ریاستي ګوندو له خوا سه، د ریاستي ادارو له خوا سه، خو خبره په مخ نه ده تللې.
د خان آف کلا د دې شرط چې مذاکرات باید د محمد علي جناح او میر احمد یار خان ترمنځ د 1948 کال د تړون پر اساس وسی، په جواب کې انوار الحق کاکړ وای چې 15 اویا کال لمخه چې کوم پاکستان وو د هغه شکل اوس بدل شوی دی.
پاکستان چې کوم په یو متحده شکل کې وو هغه په 1948 کې په دوه ځای تقسیم شوی دی. بیا په یو اویا کې یو نوی پاکستان جوړ شوی دی چې دا غي یو نوی تشکیل نه د ایم ز شوی دی، د جغرافیه تبدیل شوی دی، او په هغه نوی پاکستان کې دا غنوی ایم ته هم دغه د دنیک چاچه په خپل هغه لیک لکه دی اعظم سره کړی وي. هغه څلور اویا کې نوی صوبه چې کوم پاول زله یو عیني شکل یې اخیستی و د بلوچستان په نامه گورنر پاتې شو. ښکاري دا مجلس و هغه زوړ په حواله د نن په دنیا کې په مختګ وړلو دپاره به ځینې رکاوټونه ماته ښکاري چې دا شاید نن په دنیا کې ممکن نه وي.
میر سلیمان احمدزی مشال ریډیو ته وویل چې هغه د جلاوطنۍ پر مهال د امریکایي کانګرس، اروپای پارلمان، جاپان او نور هیوادونو له چارواکو او پارلمان غړو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي چې هغه وی د بلوچستان په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د روزي په میاشت کې د سیمې زیاتره شتمن خلک ځنی خیریه ادارې او همدارس د ځوانانو تنظیمونه له غریب خلکو سره مرسته کوي. په دې مرستو کې زیاتره خوراکي توکي او همدارس د اختر لپاره د نقدو پیسو ورکول هم شامل وي، خو بیا هم غریب خلک وایي چې ستونزې زیاتې او سره کېدونکې مرستې کافي نه دي. په دې اړه د پېښور نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ راکوي چې د بیوزله میرمن په غږ پیل کړي.
مازیګرای ټیم سی بانک چوسی بانک نمرسته بچی بالټای واخلی ما خام خلک خپل ډوړی تناسی منګه غوځی پیته ګورو منګ د سختو سره مخی منګه ډیر سختو سره د سټیم کې و جاړم کنه خاتمونه میرانی ولی چې الله رضا سی او موږ سره الله پاک پر خزانو نه الله تعالی او رحم کرم وکي.
دا اواز د افغانستان نه پکړه راغلی په چرڅده کې مش د وېکونډ دی وای خاون یمړ او دې روزو کې د خپل وړو بچو سره په ډیره سخت ژوند تیروي.
خاون میمړ دا 15 بچی می دي اوس دا بچی می د غزو می بیمارم د بری مری کی غوټی دی وینم کا میا او بچی می لکه وګی تگی دی نه پیسې لرونی سم لرو من ډیر لکه مجبورای کنه زک التناس یو جون د سیدا من غراغلی مور کرای ما او مور کور سره وسیګم اسی صرف شپو سره سبا کوم یو پرده می وسره غلی.
خو بیا دروځي شروع کېدو سره سم د صبح په بلابل سیمو کې داسې ځوانان هلکان جنکه دولتي او غیر دولتي تنظیمونه او ادارې دي چې دغه ډول غریبانو سره مرسته کوي. غیر سرکاري تنظیم الخدمت په خبر کې مشر خالد وقاص سمکنی وای چې صوبہ کې هم او د پولی هغه غړ افغانستان کې هم غریبانو سره هر ډول مرسته کوي.
تر اوسه پورې 2000 خاندانونو ته فوډ پیکج رسول دي. یو فوډ پیکج تقریبا د وسطن موږ شپږ وو کسان په یو فیملی باندې مشتمل دي. یو میاشتې خوراک دي روزانه زموږ مختلف ځایانو کې هسپتالونو کې په سړک د پاسه پاډو کې په جیل کې او په پبلک پلیس سمره کې دي چې چلته کې د ماخام ټیم کې افطاری وخت کې خلکو یو ګیدرینګ وي. مختلف قسمه طبقات چاغي کې یتیمان ماشومان شوداغي کونډې موریانې شیندیاړي دار کښوا چې کوم زموږ د معاشري هنرمن خلک دي ترانسجنډر موږ سو کالو راسي غرض دا چې د سوسایټي هغه ټول طبقات چې هغه پسې مستحق وي خو په رمضان کې بیا د هغه ضرورت نورم زیات شي.
دا چرسده باسدشاه کاکا خیل چې په خبر کې میشته وای بغیر د ستنظیم یا ادارې ټول کورنۍ هر ورځ کې پلي پیسې راغونډ کړو او خپل ګیر چاپیر حاجت مند سره مرسته کوو.
زموږ فیملی چې کوم صاحب استطاعت ممبرز دي هغه ټول خپل استطاعت مطابق خیرات زکات او صدقات چې څونه وي موږ راوون کو موږ یو لیست جوړ کړی دی چې کوم ډیر زیات غریب او مستحق خلک دي نو هغه لمونګه دغه نه مختلف قسمه ضروری سامان ورکو.
نائب اشرف وای چې بیلابل تنظیمونو نه په دیش پروزو پنګ راغونډ کړی او بیا د خار په بیلابل سیمو کې په غریبانو ویشي.
موږ مختلف ادارو یو ځای شو او بیا موږ مختلف علاقو کې لکه د خور یا کتوت پا علاقہ کی اور تنا فارم کی خلقو تا افطاری انتظام کو دسی سره سره اداروں نا دسی راشن د پارا کوشش کو اگے کی اگر راشن بیا مونگا پتاسی مختلف غریبانانو خلقو کی تقسیم او چی پاگے کی یتیمان غریبانان دسی ګډه هم پکې شامل وی.
دا ډول خیبر پختونخوا د خیر خیګړې محکمې هم د صبح په بیلابیل زینو کې رمضان دسترخانونه لګولي چې پکې د روژې ماتې په وخت مزدورکار او بېوسه خلق روژې ماتې کوي. دا یاد مننه چې دا ورلد بینک یا نړیوال بینک یو رپورټ تر مخه دا ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د کرونا د لاسه کم کاروبارونه چې بند وو هغې د کم آمدن والا طبقې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی چې له وجې غربت کې سیوا والی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د سوات د مرکزی ښار منګورې زیاتره اوسیدونکو تر روژه ماتي وروسته په بازار کې جوړو چای خانو کې کینی، هلته چای څښي او پر ټولنیزو سیاسي موضوعاتو خبرې کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان همداسې یوې چای خانې ته ورغلی، هلته له ناستو کسانو سره خبرې کړي دي او موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
دا غږ د منګوري اوسیدونکي جواد خان دی چې په یو دفتر کې کار کوي. جواد خان د منګوري نیو روډ په یو پخانی چایخانه کې د ګرمو چای څخه خوندونه اخلي. دی وایي چې په روژه کې پس د ماښامه دفتر ته ورځي، خو د کار سره چای څکل لازمي شوي دي.
پیشمونی پوری دو دل کسان ناسی سر بزانا کلا آگے والا پراٹھا یہ سامان تو باقی مانی مرش پرا چوا چاو پھر سورنا کی بیا سڑیا سور برابر سکی ایک کی
تیرو لسو کالو راسی چای جوڑون کے پزل واحد چی پلاس کے پلائی نیولے او د چایو په خولو په تیله کې وهی او د چایو پیالې ډکوي. وای چې پروژه کې تر پښمنی پورې چای تیاروي. زیاتره خلق د تازه پیو او کم خوږو ولا چای خوخوي.
دا خو د دې خلکو بس د غیر اوجین اوري ثابت اورز به بسر دړي راځي د تل چیس کی او خچه اور دل ته ملایي کی ردی اوجین د تل راځي او چیس کی
چی سب کوالټی دار تو د کم چې په خلک
کې دا خلک خدا چې په دې بګی تیزی په بګی مزداري خامخه کنه او خپل خو کې درې چې یو هغه چې په خلک کې
پیتکلن جاوید کاکا د چایو لپاره پراټه تیاروي. دی وایي چې په عادي ژوند کې د سحر او مازیګر پراټې زیات جوړوي، خو اوس روژه ده. ماسوتن چې کوم خلق بازار ته راوځي نو د چایو سره ګرمې پراټې هم خوښوي.
دا ډبل انډی ول سره
دا ډبل انډی ول زما
شوی دا شوی دا والا مونږه دا پراټی په هو دې کې انډا فرای والی هاف فرای فل فرای شو پوری انډی والا پراټا پوری
دا اوس خلکو خلکو روزه ما تکړی یو ډوډۍ خوړل بیا راځي نسولې
نو پس دا خو مونږه سړي خبره دې کلچر راشي جوړ شي او دغه چې ما هم روزه ما ته کې خلک انو ګرمي موسم دا چې خوراک نه کیږي چې لګرو ګرځرو ګرځي خوراک ته وړو ها دې بیا راوځي پراټی انډا فرای دې ته خوړي
زونه پراټه په خیر د بشمنی پورې یار
ان شاء الله اول روز خدا کم کمی دي دومره د غنی وسیل زمنګا ضرور شي واکی د وسته خرمن 400 450 سیل له 500 پورې ضرور اوس په پر سیزن ورو حقيقي د 500 نور ستیا ان شاء الله موسم خشینو د 600 800 تخیر تر
پاکستان کې د چایو پیداوار د نش برابر دی او د نړیوالي اقتصادي شمیرنې ادارې سټیټس ته تر مخه کال 2000 کې پاکستان د چایو پر غوښتو یو کم شپېته کروڑ ډالر سالانه ورکړي چې دغه د ټولو هیوادونو څخه زیات رقم دی. دغه رنګه په دویم نمبر امریکای سلپاسه 300 کروڑ ډالر او په دریم نمبر برتانیې سکم 15 کروڑ ډالر سالانه د چایو پتی راغوښتلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرینی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
او سوریدم کو دروجې د زنګړې لړۍ په ننۍ برخه کې اوري چې لخپلې خاورې وطن یا هیواد سره مینه څه شریعي حیثیت لري و بوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کاوه نو ولې په لار بیا بیا شاته قتل موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروا نه دی مختصرا مستاش خدمت کې زه عرضو کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور ک نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت ک او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړه او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته او دا بویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنوې محرومه کړي استاد دیدن نه او استاد اوسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبې اس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه کړي دی زینه د وتل نو ما به اس کله ته نه پریخ اے مکی مکرمه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مین سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما هغه د غیر مصالح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلار کی هغه د احرام خلاص کو او عمره و نکړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کیدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرام او د مسلمانانو زمکی قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسی ور سره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وک چې څوک د ابو سفیان چا وک مسلمان هم نو دا کور ته ورن نو زی جاغه د غزې یو ملک او مشرو نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وک وی چاغه په امن کې هغه ته ومن سنو او څوک چې د الله جل جلاله کور ترانه نو زی نو هغه ته ومن سنو نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره دغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې دغه کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼه دا نو مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی السلام علیکم ورحمت الله
اوریدونکو اوریدونکو هم لدې سره د خبرونې پای ته راورسیدو د خبرونو لنډیز بل مجید بابا راوړو
په خوست کې پر وزیرستاني او کډوالو د پاکستان لوري د بدونو پر رد پرون د شمالي وزیرستان په میرام شاو میرلی بنو په خبر او نور یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهره شوې دي د اپریل په 14 سمه پښتمی محل په شو بدونو کې د یني شاهدانو په وینا لکتر لگا یو سلويخ کسان وجل شوې دي بلخوا په کونړ کې ځای خلکو ویلي چې هم په دغه وخت په شلتن ولسوالۍ کې هم بدونه شوې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته وو او په دې پیښې احتجاج کړی وو د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې انګور اډې ته د خلکو د تګ راتګ لارې د اپریل له 18 څخه خلاصې کړل شوې دي خو له افغانستان سره سرحدي دروازه لا هم بنده ده د خیبر پختونخوا هم ګوزلی د قومي اسمبلی د درې دیرشمې حلقې انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ندیم خیال بریالی شوی دی په یاد حلقه د غزنی انتخابات پرون د اپریل په 18 وشول د اسلامي همکاري او د تنظیم او آی سی د خړو د خوندیتوب د برخه مشر کابل تتلل او هلته ل طالب چارواکو سره کتلی. بیګا د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې وویل چې په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د اسلامي همکاري او د تنظیم له مشر څخه د مرستو غوښتنه وکړه. د اعلامیې تر مخه مولوی کبیر په دغه لیدنه کې وویل چې جګړو افغانستان ته له هر اړخه زیان رسولی او پکار دی چې له دې حالته د را ایستلو لپاره ورسره یاد تنظیم همکاري وکړي. تهران خبرداری ورکړی چې که اسرائیلو یې خلاف څه کاروایي وکړه نو ایراني ځواکونه به یې په نښه کوي. دا خبره د ایران سخت دریځ د ولسمشر ابراهیم رئیسی کړې او اسرائیل ته یې په اشاره زیاته کړې چې که د ایراني قام پر رضی د ده په خبره معمولي اقدام هم وکړو نو د ایراني ځواکونو هدف به د یهودي رژیم مرکز وي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساده خبرونه پای ته ورسېده. کولای شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. خدای پامان.